دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانو شب آشنا تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو, تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات مهم خبرونه اوري. نن په نیمروز ولایت کې د کمال خان اوبو بند افغانستان د جمهور رئیس خوانه رسمن پرانستل شو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن چهارشنبه د وری په څلورمه د کمال خان اوبو بند پرانستلو د پاره د یو لوړ پوړی دولتي پلاوی په مشرۍ چې دواړه معاونان یې ورسره دي نیمروز ولایت ته تللو. جمهور رئیس غنی د کمال خان بند افتتاح په وخت کې وویل د کمال خان بند په فعالیدو سره مهاجر شوی مرغان بیرته هیواد ته راستانه شو, غواړي چې مهاجر انسانان هم بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. د افغانستان اوبه باید په جدي ډول مدیریت کی او د کمال خان بند یو کانال سکال جوړیږي او پلان لري چې دغه بند ټول کانالونه تکمیل کی. کمال خان بند د ولس متره په جګوالي سره د 250 میلیون متره مکعب اوبو ذخیره کولو ظرفیت لري. د چارواکو په وینا دغه بند به 8000 هکتار ازمکه خړوب کی او 9 میگا واټ برېښنا تولیدي. په بل خبر کې د نیمروز ولایتي چارواکي وی تیر هجری شمسی کال کې په یاد ولایت کې د مخدره موادو د تولید 15 فابریکې د منځه وړې دي. د ولایتي شورا ځین غړو ویلي دي چې په نیمروز ولایت کې لا هم د مخدراتو د تولید فابریکې شته چې ګټه یې د دولت مخالفو وسوالو ډالو ته ځي. د افغانستان د دفاع وزارت وی په 15 ولایتونو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو او نخټو په نتیجه کې لزګونو طالب جنگیالیو ته مرګ ژوبله اوخته ده. د یاد وزارت یو نطاق فواد امان د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل د قندار په ارغنداب او پنجوایی ولسوالیو کې د افغان هوایي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې 19 طالب جنگیالی ووژل شو او 3 نور زخمیان شوي دي. د نطاق په قول د هرات په شینډن, د زابل په شاجوی او میزان, د فاریاب په سبسپوش او قیصار او د بلخ ولایت په چاربولک, دولت آباد او بلخ ولسوالیو کې ځمکني او هوایي عملیات شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خوده. د افغانستان د سیاتامي وزارت سرپرست وزیر نن په کابل کې وی غونډې ته وویل په 2000 میلادي کال کې شاوخوا 9300 افغانان د توبرکلوز ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د دغه چارواکي په وینا اوس وخت په توبرکلوز اخته 3000 کسان رجستر شوي دي چې 50% یې ښځې او 20% یې ماشومان دي. تاسو د آشنا رادیوونه خبرونه اورئ. د ناتو سازمان د بهرنیو چارو وزیران نن چهارشنبه عمومي غونډه درلوده او د دوی اتحاد ته د روسي لخوا د مخ په زیاتیدونکو تهدید او مخشو خطرونو په اړه خبري وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن چهارشنبه د وری په څلورمه په بروکسل کې د ناتو غونډې ته وینا وکړه او دغه پوځي اتحاد د پیاوړي کولو بیا قوت مندلو اړوند یې د جو بایدن د حکومت ژمنې مطرح کړې. د آلمانی د خارجه وزیر په هیڅ د انټونی بلنکن د سفر اساسي پیغام دی چې داونه یې بهرنۍ ملکونو ته پیل کړی دی. نن د ناتو د خارجه وزیرانو د مجلس دویمه او وروستۍ ورځ ده او د امریکا خارجه وزیر په جلالیدنو کې د ترکی, استونیا, لیتوانیا او لاتویا د بهرنۍ چارو د وزیرانو سره لیدنې هم کوي. ترڅنګ د اروپایي اتحادیې د کمیسیون د رئیس او بهرنۍ پالیسۍ د مشر سره هم جلا مجلس درلود. اروپایی اتحادی نن چهارشنبه یو پیشنهاد وکړ چې لمخې د دې 20 هیوادونو بلاک دننه د شپږو اونیو د پاره د کووید 19 جوړ شوی واکسین صادرول منع کیږي. دا قانون په داسې حالت کې وضع شوی دی چې په ټوله اروپا کې د واکسین جدي کمښت لیدل کیږي. اکثریت اروپایی هیوادونو د برېټانیا او سویډن ګډ درمل جوړونکو شرکت آسترازینیکا سره سخت ستونزه پیدا کړې چې د نوي میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې تقریبا نیم په نیمه واردول بند کړی دي. په اروپا کې د کورونا وایروس درېمه څپه خپره شوې ده چې روغتونونه ډک شوې دي او حکومتونه مجبور شوي نوي محدودیتونه وضع کړي. په استرالیا کې د څو ورځو راهیسې زیاتو روغتونونه د شدیدو سیلابونو سبب شوي. نن د استرالیا په ختی ساحلي څنډه سیدنی کې یو کس په سیلاب وړي موټر کې مړ پیدا شو. چارواکي وایي په سیلاب ځپلې سیمه کې د ژغورنې په حال کې و چې په اوبو کې یو بند شوی موټر پیدا شو او یو تن یې دننه مړو. سره د دې چې اوس اورښت او باران د نیو ساوث ویلز ایالت کې کم شوه، خود سیلاب او بو زیاتې شوې دي او د شاوخوا سیندونو د اوبو سطح یې پورته کړی ده. او یو وروسته خبر دا ده چې د بیان د ازادۍ و مدافع ډله چې د بی پولی خبریالانو یا آر ایس ایف په نوم باندې مشهور ده، وی دوی په فرانسه کې د فیسبوک شرکت باندې لدی عمل عریضه کړې ده چې ناسم معلومات خپروي. دا عریضه د دوشنبه په ورځ رسمن په پاریس کې د څارنوالۍ دفتر ته سپارل شوې ده. د فیسبوک شرکت په یوه رسمي اعلامیه کې ویلي چې د فیسبوک پلیټ فارم د هر ډول بیان یا داسې معلوماتو خپرولو په وړاندې هیڅ زغم نه لري چې بل چا ته زیان رسوونکي. تاسو د آشنا رادیوونه خبرونه واورېدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واورېدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. ولسمشر غنی یو ځل بیا له طالبانو سره د سیاسي جوړجاړي په لار کې د امریکا لخوا د موقت حکومت وړاندیز ته په اشاره وایي چې اوازې کاغذونه او طرح راځي خو افغانستان به پر خپل دریز پیاوړی ولاړ. حکومتي سرچینو هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې ولسمشر به د اوربند په بدل کې له طالبانو سره په شپږو میاشتو کې د ټاکنو یوه طرحه اعلان کړي، خو وایي چې ولسمشر حاضر دی چې د ټاکنو په اړه بحث وکړي. حکمت سروش په دې موضوع رپورت لري.
ریټرز د افغان چارواکو لخلي خبر ورکړي چې ولسمشر غنی براتلونکي میاشت ترکیه په ناسته کې د طالبانو توربند په بدل کې په شپږو میاشتو کې د ټاکنو د ترسره کولو طرح وړاندې کړي. پارکي حکومتي سرچینې وایي چې ولسمشر تر وخت مخکې د ټاکنو په اړه بحث ته تیار دي خو د شپږو میاشتو خبره نه مني.
اوازا مې کاغذا مې طرحا مې افغانستان بلکه خود مستقیم په خپل مکان
د افغانستان د سولې په تړاو بیلابیل هلې څلې خو لا هم سولې ته رسیدو نامعلوم راتلونکي. د امریکا لخوا د ملګرو ملتونو په مشرۍ د ترکیه د ناستې او د سولې د انتقالي حکومت جوړېدو وړاندیز. طالبان بیا وایي چې یوازې د یو نوي اسلامي نظام په جوړېدو سولې ته رسېدای شي، خو اوس د ولسمشر غني تر وخت وړاندې ټاکنو د طرحې په اړه هم بحثونه ګرم سوي دي چې طالبانو لا وړاندې رد کړي. ولسمشر غني چې نن یې په نیمروز کې د کمال خان بند په پرانیست کې خبرې کولې د سولې راتلونکي ته داسې اشاره وکړه.
سبا چې سولې راسي طالبان له کوم جنه بزوان کې په څه باندې به خوراک کې څه به اغونده د سوالو باندې فکر وکړه. دا ولسته وګوره، دا معزم ولسته، دا نه غواړي شاته لاړس.
شنو کې وایي تر وخت وړاندې ټاکنې چې په اساسي قانون کې وړاندیز نه دي سوی حقوقي نه بلکې سیاسي اړخ لري او بل ټاکنو د افغانستان د روان کړکیچ د حل بللار نسته، خو ځینې بیا د موقت حکومت د جوړېدو پلوي دي.
که خدای مکړه تغییر په نظام کې راځي نو بیا خلاره د دې تغییر داده چې د انتخاباتو په واسطه باندې تغییر راشي، ځکه هر نوع تغییرات باید شفاف اوسي، د خلکو د اراده پر بنسټ اوسي، تر څو پورې چې موږ د دې پر اساس وتوانیږو د یوې تلپاتې سولې شاهدان اوسو.
نه انتخابات سره موافق یم او نه د امریکا د ګونګو پالیسي او چتر اوسه پورې موږ نه پویږي چې امریکا څنګه وړي او همداسې چې طالبان هر شی ردوي او وایي چې موږ اسلامي نظام غواړو او اسلامي نظام هم نه تشریح کوي، نو په دې رقم باندې موږ هیڅ ځای ته نشو رسیدلی بغیر د دې چې نورم بدبخت شو.
ولسمشر غنی ویلي که طالبان سبا ټاکنو ته حاضر سي دوی تیار دي چې تر وخت مخکې ټاکنې وکړي. ښاغلی غنی په وار وار ټینګار کړی چې بل ټاکنو به په هیڅ صورت بل چاته واک پرې نه ږدي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی امریکایي چارواکو ته د سولې نوې طرحه سپارلی ده. جمهور رئیس غنی پلان لري چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د جمهوري ریاست لپاره نوې انتخابات اعلان کړي. د رویټرز خبری آژانس د دریو لوړ رتبه افغان چارواکو له قوله ویلي چې جمهور رئیس خپل دغه پلان د امریکا د پلان په مقابل کې په ترکیه کې په نړیوال کانفرنس کې اعلان کړي. زیبا خادم په دې اړه د څو کارپوهانو سره خبرې کړي.
د امریکا د طالبانو د تړون په اساس خارجي قواوی باید د می د میاشتې تر اول پورې د افغانستان نه ووځي، خو په داخلي سیمایزه او نړیواله سطحه تجویز داده چې اول د افغانستان کې د ملي پخلاینې لپاره د سولې پروسه چټک شي. په بین الافغاني خبرو کې د پیاو داسې سیاسي حل روغه جوړه وشي چې د سولې او ثبات متضمن وي، نو بیا به خارجي قواوی د افغانستان نه ووځي. دا سرکاري چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا د سولې د طرح سره موافق نه دی، وړي چې پراتونکو شپږو میاشتو کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لاري قدرت انتقال شي. خود نړیوالو سیاسي چارو کارپور ډاکټر فاروق اعظم په فکر د جمهور رئیس غنی د انتخاباتو پلان د غربیانو لپاره ښه خبره ده، ځکه چې په غرب کې خو آرامي ده چې ملت ته مراجعه وشي، انتخابات وشي او هر چا چې وګټل قدرت ورته انتقال شي. لیکن په افغانستان کې انتخابات عملی خبره نه ده،
ځکه چې موږ په 2009 کې ولیدل چې انتخابات خو د رئیسیت جمهوری په 2014 کې مو ولیدل، په 2019 کې مو ولیدل. سره کافي تجربه ده. یو نیم لک خارجي فوج په افغانستان کې وو، درې نیم لک فوج د افغانستان وو، په تقریبا یو نیم لک ملیشا. دا یو علم پیسې په سوو میلیونه ډالره دا ګرد مصرف شو. هغه د طالبان ساحه انتخابات نه و، په دننه د حکومت په ساحه کې انتخابات هم هیڅ نتیجه ورنه کړ. په 2009 کې په رئیس جمهور په جانکیری په مخ کې اعتراف وکړ چې په زرغلی سوی ده حامد کرزی وویل. په دا رقم په 2014 کې لوی کیسه وه چې دا انتخابات کې زرغلی سوی ده، هم ډاکټر اشرف غنی هم عبدالله ویل چې دا انتخابات وسیع زرغلی سوی ده.
ډاکټر فاروق اعظم وایي تر څو پورې چې په ملک کې امن نه وي راغلی، مهاجر بیرته ملک کې ځای پیدا شوی نه وي او خلکو د حکومت حاکمیت منل نه وي، د انتخاباتو په کېدو په افغانستان کې سوله او ثبات ناراضي. د طالبانو غوښتنه یعنی د امارت بیرته قائمول خو د حل لار نه بلل کیږي، ځکه چې د ماسکو د کانفرنس په ګډه اعلامیه کې راغلي دي چې امریکا، روسیه، چین او پاکستان په افغانستان کې د امارت د بیرته راتلو پلوي نه کوي. ډاکټر فاروق اعظم وایي دا طالبانو ته یو ډول خبرداری دی چې بیا د دوی د هغه پخوانی امارت راوستل ممکن نه دي. نو د انتخاباتو نفرته د سولې او ثبات راتلو بل طرحه اماغه د امریکا د سولې طرحه ده چې افغانان دی په خپلو کې په یو داسې انتقالي حکومت روغه جوړو کې چې ټول پیراځي وي او سولې او ثبات تضمین شي. د ډاکټر فاروق اعظم په فکر د حکومت طرحه چې ډاکټر زلمی خلیلزاد وړاندې کړې ده په هغه کې یو عملی معقولیت شته.
دا د یو حکومت باندې سلاسي دا یو غرش خبره ده. دا کېدای شي چې یو داسې بیا طرف حکومت جوړ شي، کېدای شي واغه تلار او ارسته ده، ځکه چې دا حکومت خپل چې دا اوس کابل کې موجوده په افغانستان کې دی، دا خو هغه دی په دوحه کانفرنس کې وایي چې دا باید بدل شي. یو دنیا هم اوس څه وایي چې دا باید خپل حکومت هم وایي چې دا یو بدل شي، خو په انتخاباتو کې بدل شي. یعنې د دې بدلېدو ټول دنیا منلې دي.
همداشان د افغانستان د ملي پیوستون د غورزنګ رئیس سید اسحاق ګیلانی وایي دا سرکاري چې دنیا د موقت حکومت پلوي کوي، نو خبره دا وی چې ټول خواوی د دې طرحې د عملي کېدو لپاره هڅه وکړي. جمهور رئیس غنی خو د سولې بدیل پلان جوړ کړی دی، او سوال دا دی چې آیا طالبان به د اسلامي امارت نه تیشي؟
کونه منی او دوی بیا په دې فکر باندې دی چې دوی به په زور کابل ونیسي. که کابل ونیسیم هیڅ به دوی په رسمیت ونه پیژني. دا به ماغه 25 کاله مخکې هماغه دوره به بیرته تکرار شي چې دا یو بله نوې بدبختي به وي د افغانستان د خلکو لپاره.
نهایي حل او انتخاب لا نه دی معلوم. اگر دا سرګنده ده چې اول باید د افغانستان آینده سیاسي سرنوشت معلوم شي او بیا به خارجي قوتونه د ملک نه ووزي چې سوله او ثبات راشي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
جمهور رئیس غنی نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په نیمروز ولایت کې د کمال خان بندر پرانست. ښاغلی غنی خپل وینا کې ایران ته د افغانستان او ایران ترمنځ شوې موافقې پر اساس د اوبو د برابرولو ډاډ ورکړ او ویل چې ایران ته به له ټاکلي حده اضافه اوبه وړیا ورنکړي. په موقع په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د چهارشنبه په ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ کې د ډیرو اوږدو کلونو انتظار وروسته د کمال خان بند کې د اوبو د بهیدلو بهیر بټنې ته د فشار په ورکولو سره پرانیست.
نوی کال، نوی پیړۍ او نوی ژوند ټولو ته مبارکي.
جمهور رئیس غنی ویل چې اوس په دا ټولو ته معلومه شوې وي چې حکومت نه یوازې طرحې لري بلکې د طرحو د تطبیق توان هم لري.
ویار لرم چې د افغانانو د پیړیو هیله نن په سترګو ګورو. والی صاحب دی ویلی چې مرغان مهاجر مرغان برته راغلي، زه غواړم مهاجر انسانان برته راسي. بیا درته وایم مهاجر مرغان راسي، مهاجر انسانان د خپل عزت په خپل کور ته راسي.
په دې مراسمو کې د جمهوري غنی سره د هغه دواړه مرستیالان د کابینې یو شمېر غړو، د حکومت یو شمېر لوړپوړو چارواکو او په زیات شمېر د نیمروز ولایت اوسېدونکو برخه اخیستې وه. جمهوري غنی د کمال خان د بندو جوړولو په اړه د ایران اندېښنو ته په غبرګون کې وویل چې غواړي د خپل ګاونډي هیواد په باب یو څو ټکو یادونه وکړي. دا چې پخوا افغانان څو او هیواد یې څه لرل او یا نه لرل، دا مسایل اوس د تېر تاریخ برخه ده. ښاغلي غنی وویل چې د ایران او افغانستان اقتصاد یو بل پورې تړلی دی او په هېڅ ډول یو بل سره مخالف اقتصاد نه دی.
اوبه مفته چاته نه ورکوو، پیداوار د نیمروز په ایران باندې په افتخار خرڅوو. زه ایرانیانو سره په مذاکره یم چې انشاءالله تعالی چې نیمروز نه یوازې د افغانستان کندوی، د ایران کندومي.
جمهور رئیس غنی د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند اوبو د تړون یادونه وکړه. ویل چې دا تړون ایران سره د ټولو افغانانو تړون دی. هغه ویل چې په تېرو کلونو کې دغه تړون په تطبیق کې ستونزې وې.
باد از ای کلی هلمند دست افغان است، با ایران تعهد خود اجرا میکنه، اما زیادتر از تعهد گپ مذاکره است. که تیل را که درانه اوبو غواله او کرانه اوبو غواله او بل شیران.
حتی سلویخ کال اولاندی در افغانستان او در ایران دو شهی حکومتونو در هلمند و بود حق پر مسئله یوی موافقه تا ورسیدل او پا کابل که پا دیاره او تلون لسیک چرمخ ایران تا افغانستان سخت در هلمند در سین در اوبو اندازه و تاکل شد او اثر در دوار هوادو ترمند در اوبو لانجا به سولیز دول پایته ورسید. د کمال خان بند چې د جوړیدو کار لومړی په 1950 لمریز کال کې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال پیل شوی و او بیا د پخواني جمهور رئیس محمد داود خان په دوره کې عملا جوړول پیل شو. خو د داود خان د رژیم د نسکورېدو وروسته په تیرو څو باندې څلور لسیزو کې جنګ جګړو له امله کار په ټپه درېدلی و. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی حکومت په 2018 میلادي کال د اپریل په میاشت کې د دغه بند د جوړولو لپاره د خپلې انکشافي بودیجې څخه پیسې برابرې او پرې عملا کار پیل کړ. چیزین پکی او بو بهیدلی او دغه بند جوړولو کار بشپړ شو. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې رئیس خان محمد تکلوی چې د دې بند په بشپړېدو سباندي یو سلو یو لس میلیون ډالر مصرف راغلی دی.
د کمال خان بند چې 250 میلیون متر مکعب د اوبو ذخیره به ولري او د کال به 2000 میلیون متر مکعب اوبه به تنظیم کړي. په ټوله کې به کمال خان بند د نیمروز په ولایت کې 1,40,000 هکتار ځمکه خړوب کړي او زرن شهر ته به د چشاک پاکي اوبه او میگاوات بار تولید او شپږ سو نشبته زره نفر به مستقیم او غیر مستقیم ډول لیاد باندې څخه ګټه ترلاسه کړي.
د کمال خان بند ایران سره په سرحد کې د پروت نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ چې د ولایت له مرکز زرنج څخه 15 کیلومتره لرې پرته ده موقعیت لري. دا بند د هرات په ولایت کې د سلما له بند وروسته د اوبو دوهم ستر بند دی چې په تیرو 15 کلونو کې جوړ شوی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دغه بند جوړولو د کار له پیل څخه تر اوسه د بند پر ساتونکو او کارکوونکو باندې په بریدونو کې نه دشتنه مړه او ټپیل شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې هر کال په دغه هیواد کې لسګونه زره کسان د نری رنځ یا تبرکلوز په ناروغۍ اخته کیږي او په تیر میلادي کال کې کابل 10,000 کسان له دغه ناروغۍ مړه شوي دي. په عین حال کې له افغانستان سره د نری رنځ ناروغۍ د درملنې او وقایې په برخه کې کابل کې د امریکا سفارت او د نړیوال پراختیا لپاره د متحده ایالاتو ادارې د خپلو همکاریو موده د 500 نورو کلونو لپاره وغځوله. په دې اړه په مو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجرود چاشمبه پورز د نری رنځ یا توبرکلوز د نړیوال ورځ د منځلو په مراسمو کې وویل چې په 2000 شلم کې په افغانستان کې 9800 کسان د نری رنځ ناروغي لامل مړ شوی چې د کرونا وایرس لامل د مړو شو کسانو لشمیرې څخه کابو درې برابر زیات والی خي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په 2000 شلم کې د نری رنځ په ناروغي د 3000 کسانو د اختکیدو اټکل کړی، خو ښاغلی مجرود وویل چې د کرونا وایرس وبا لامل په دغه کال کې دولتي او خصوصي روغتيایي مرکزونه د سباندش پک سلوي غزره مثبت پیښو په سبتولو بریالي شوي دي. ښاغلي مجرو په 2020 کې له نری رنځ ناروغي سره د مبارزې پر پراختیا ټینګار وکړ او ویل
نری رنځ ناروغانو لپاره د درملنې امکانات د هیواد په کچه مخصوصا محرومو ولایاتو او ولسوالیو په کچه راخو، او د غیر ترڅنګ عامه پوهاوی په برخه کې موثر کارونه وسی، او د ټولنې او د مربوطه ادارو مرسته په دې برخه کې ځان سره ولرو ترڅو نوې کال کې بیا 9900 افغانان د دسیو ناروغي لکبل چې پام ورته پټولنه کې متاسفانه ډیر کم همړي نه کچې ډیر زیات دی بیا د لاس ور نکو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس د نریجنس په تازه سب شو پیښو کې و 50% خزي او 20% له 15 کلونو څخه کم عمر ماشومان شامل دي. همداشان د وزارت وایي چې د نریجنس و 20% سب شوی پیښې تنفسي دي، او د غراز هر کال تر 2300 داسې پیښې هم ثبتېږي چې د درملو په وړاندې مقاومت لري. په کابل کې د امریکا سفارت او د نړیوالې پراختیا لپاره د متحده ایالاتو اداره چې د نری رنځ ناروغي سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان له لوی ملاتړ څخه ګڼل کیږي، نن له افغانستان سره د نری رنځ ناروغي د درملنې او وقایې په برخه کې د خپل همکاریو موده د 15 کلونو لپاره وغځوله. کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر راس ویلسن په دې برخه کې د همکاریو د هوکړه لیک د لاسلیک کولو په مراسمو کې وویل چې باید په ټول افغانستان کې د نری رنځ ناروغۍ د درملنې په برخه کې د پراخو او پر وخت خدماتو د وړاندې کولو په تړاو ډاډ رامنځته شي. ښاغلی ویلسن زیاته کړه موږ له خپلو همکارانو او د عامه روغتیا وزارت سره یو ځای مخته وړاندې ځو ترڅو نری رنځ په افغانستان او نړۍ کې له منځه لاړ شي. موږ له دې همکارۍ هرکلی کوو. موږ باور لرو چې د همکاریو دا تفاهم لیک به په افغانستان کې د نری رنځ د له منځه وړلو په برخه کې د یو نظارتي ځواب ویونکي او سو سکیورټي چوکاټ د رامنځته کېدو لامل شي. ښاغلی ویلسن ټینګار وکړ چې تنفسي ناروغۍ او بې وزلي د نری رنځ ناروغۍ د مثبتو پیښو له زیاتوالي سره مستقیمي اړیکې لري، او په دې برخه کې هم باید وقایوي پروګرامونه تطبیق شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام مرستیال سوریا وویل تیر میلادي کال په افغانستان کې د نری رنځ ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره شپږ مرکزونه جوړ شوي چې ورسره په دې برخه کې خدماتو ته د لاسرسي کچه زیاته شوې ده. خو ښاغلی سوریا زیاته کړه
Unfortunately, it's not.
څه چې مکو په خوښنې سره دا کافي نه دي. د نری رنځ د ناروغي پای تر سوال څو سکتوري متمرکز او نوښتګر لارو ته اړتیا لري ترڅو د خزو په ګډون چې تر ټولو زیات له نری رنځ څخه اغیزمن دي دغه ناروغي ټولنیز او اقتصادي عواملو ته رسیدنه وشي.
هازم سپورت ان د ټریټمنت.
اغلی سوریا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د کورونا وایرس وبا باید له نری رنځ ناروغي سره د مبارزې پروګرامونه اغیزمن نکړي، بلکې دغه پروګرامونو ته باید په لومړی توګه کې ځای ورکړل شي. د افغانستان د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس د محل په افغانستان کې د نری رنځ د درملنې او تشخیص لپاره 1055 مرکزونه فعال دي چې پکې د نری رنځ د کابو 80% هغو پیښو درملنه کیږي چې د درملو په وړاندې مقاومت لري.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیو نه اوري. چارواکو لخوا د یو فرانسوي سیلانی د نیول کېدو په وجه د هغه هوا د اتمی پروګرام په باب د مذاکراتو لپاره د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن هڅې ستونزمنې شوې. لا پاریس نه د امریکا غږ د خبريال نیکولاس پینر د رپورت خلاصه زمونږ همکار سید سلیمان شانه اوري.
متحده ایالات او لیدیز انډیوالانه له ایران سره د هیواد د اټومي پروګرام په سر د راپورته شوی تشنج د کمولو او له سره د مذاکراتو د پیل کولو هڅه کوي. خو دا وخت د فرانسې څو اتباع په ایران کې قید دي چې لامل یې د جمهور رئیس جو بایدن د ادارې کوششونه لستوند سره مخامخ شوی دي. فرانسوي سیلانه بنجامین برایر تر وصله په تهران کې په محبس کې پروت دی او فرانسا لګیا ده د خوشی کولو هڅه کوي. تیر کال په مې کې ایرانی چارواکو په تهران کې لوی ډرون الوتکه او یو کوچنی وین سره یو ځای ونیو. چارواکو پر هغه باندې د جاسوسۍ او د ایران د موجوده سیاسي نظام په ضد د پروپاګند او تبلیغاتو تورونه لګولې دي او که جرمی په محکمه کې ثابت شي نو ممکن شي د اعدام سزا به ورته وورول شي. ایرانی چارواکو ګنشمیر نور لیدیز اتباع هم په داسې حال کې نیولې دي چې د لیدیز هیوادونو سره د اټومي پروګرام په سر لانجا او تشنج په فوق العاده توګه زیات شوی دی. د ایران د چارو د فرانسوي کارپوه او جغرافیه پوه برنارد هورکټ په وینا
Le fait que ma collègue Fariba Delka est chercheuse en sciences politiques et a été à Téhéran depuis un an.
C'est que comme qui nous suivi français Saïlani Qazia په 2019 میلادي کال کې د ایران یو اصله فرانسوي محققه مرمن فریبا عادلها د قضیه سره توپیر لري او زما په عقیده له ایران سره به د هیواد د اټومي پروګرام یا جی سی پی او په اړه په مذاکراتو باندې کومه خاصه اغیزه ونه لري. په داسې حال کې چې فرانسا د جرمنی، برېټانی او اروپای اتحاد په ملتیا په دې هڅه کې دا چې متحده ایالات او ایران وهڅي چې د 2015 کال د اټومي پروګرام په اړه لسره مذاکرات پیل کړي د قائدانو ستونزې او نوې مشکل رامنځته کړي. متحده ایالات د نوموړي تړون نه په یو طرفه توګه 2013 میلادي کال کې هوتل او په ایران باندې هغه اقتصادي بندیزونه لسره ولګول چې دغه تړون لرویا لدی کړي. ایران ځمنه کړی و چې د خپل اټومي پروګرام لپاره خولو او د اټومي وسلو تیارول نه به ډډه کوي. خو ایران یو ځل بیا د خپل اټومي پروګرام د پراخ خولو او د یورانیم د غني کولو فعالیتونه ګړندي کړي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن په وینا ایران غلطه لار نیولې ده او د فرانسې د بهرنی چارو وزیر هم د بلینکن احساسات منعکس کړل او ویل
لیز اکټیویټی نیوکلیر ایرانین سو ډیولپ
پاریس کې د سنا مجلس ته خپل وینا کې ویل چې د ایران اټومي فعالیتونه د نوموړي په وینا د وینا د توافقنامې د غوښتنې برخلاف پراخه شوې او هم د دې لپاره چې په سیمه کې بې ثباتي رامنځته کړي په سعودي عربستان او عراق کې څو ځلې حمله وکړي. بنان لازمه ده چې تر ټولو لومړی د تشنج د کمولو هڅه وشي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت یوې با خبرې سرچینې امریکا غږ ته وویل چې د فرانسې حکومت له نیول شوی سیلانی سره په منظمه توګه تماسونه جاري ساتلي دي. خو فرانسوي مقامات نه غواړي چې په ښکاره توګه په دې اړه تبصره وکړي، غواړي چې چوپه خوله پاتې شي. چیرونکی وایي چې د ایران مشرانو په خوا هم څو واره له خارجي اتباعو نه د ارغملو په توګه استفاده کړې. ایرانی پروفیسر محمد رضا جلیلی چې د جنیو د نړیوالو اړیکو په انسټیټیوټ کې درس ورکوي په دې اړه امریکا غږ ته وویل
La prise en otage des diplomates américains en 1979 sorte d'acte fondateur
نو موله په 1990 میلادي کال کې د ایران د اسلامي انقلاب په سر کې په تهران کې د امریکا د سفارت نیولتا په اشاره ویل چې د ارغملو نیول د ایران د اسلامي د ایران د موجوده حکومت د ډیپلوماسي لمړی عملو. د جلیلی په باور د ایران مشران اوس هم په دې فکر دي چې د لویدیځو هیوادونو نیول شوي قائدان به د مذاکرات لپاره د وی ډیپلوماټیکی وسلې په توګه او هم به په خارج کې د خپل نیول شوو کسانو د خلاصولو لپاره وکړي. د جغرافیه پوه هورکټ په وینا لویدیځ قدرتونه تل له ایران سره د ډیپلوماټیکی معاملاتو په لړ کې له ستونزو سره مخامخ کیږي. خو بیا هم دا شي نه لیدل کیږي چې فعلاً د واشنگټن او یا په تهران کې د عملی اقدام لپاره سیاسي اراده موجود وي. خو یو شمېر څارونکو په دې باور دي ممکن چې سکهال د جون په میاشت کې په ایران کې د جمهوریت ریاست انتخاباتو مخ کې لولیدو قدرتونو سره کوم مهم مذاکرات ونشي. سید سلیمان شاه د امریکا غا واشنگټن.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اوریدئ. تر بیا خدای ماشه.